د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې وزل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
الحمدلله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر درك چې د خپلو مسلمانانو ورونو شرعي سؤالونه مو اخستي، د دې شرعي پوښتنې مو اخستي او دا مو سره راجمع کړي، د دې دپاره چې زه د خپل توان او علم مطابق دې ته د حنفي مذهب په رڼا کې معلومات ورکم. د الله عز وجل څخه غواړم چې ماته توفیق را نصیب کړي چې حق وینا وکم، هغه څه چې د قرآن، حدیث او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب په رڼا کې د فتوا قول دی، هغه و دې ته پیش کم او دې استفاده ځینې وکړي. ځکه نو وایم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مهرباني.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی که خپل مروش است.
نمی اسلام احمد محبتی در دامان و لسوالی سخمی زنگ
وعلیکم. محبتی صاحب در دامان سخه شر اغلاس. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه در مهربانی اوکی.
من نه تشتم سر اغلاس وعلیم در مهربانی سخمی 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 سخمی
سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی سخمی
دا غو بل ورور د مشر ده دا غلور ورته دا خريته سيد شي ناته ور سره د لیدا او کيا متيل کشر ما ما سره د لیدا
دس پښتنه مو واوري د سول در څخه ډیره مننه. محترم تاسو سب تاسو د تل محمد ورور پښتنه واوري ده د پښتنه په ډول د وکه شي څوک د ماما سره شي دی وروي، یعنی دا شي د ماما د مور شي دی وروي، د دغه ماما د مور المسی یا د زوی لور دغه کاست جائز ده او کنه؟
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو دوه ماشومان د یوې ښځې شیدې وروي، د یوې ښځې دغه یو ماشوم دا بل ماشوم ورور سو، نو پر دې یوه ماشوم باندې د هغې ښځې ټول اولاده حرامه ده او د هغې ښځې د اولادو اولاده هم ورباندې حرامه ده. نو لهذا یو څوک چې د ماما سره شیدې وروي، د ده ماما چې د کومې ښځې شیدې رودلې دي، نو که چیرې د هغې ښځې شیدې د ورودلې دا ماما ارزعي ورور سو، د هغې ښځې نور زامن هغه د ده ورونه سوه، او د هغې ښځې د زامنو زامن د زامنو لوڼې د ده زامنان او ورېرېګانې سوې. او که چیرې داسې و چې د ده ماما د خپلې مور شیدې نه وې رودلې، د یوې بلې ښځې شیدې رودلې وې، ده هم د هغې بلې ښځې شیدې ورسره رودلې وې، یعنی د خپلې انا پر شیدو د ماما سره یو ځای سوی نه و، نو بیا د بل ماما د لور سره نکاح کولی سي. او که د خپلې انا شیدې رودلې وې، نو هم یې د مور مور سوه، هم یې خپله مور سوه، ماما یې هم ورور سو، بلکې د دغه انا زامن یې ټول ورونه سول، ام یې ماماګان سوه، ام یې ورونه سوه، او د دغه ټولو ماماګانو لوڼې د ده ورېرېګانې جوړېږي، د ده نکاح نه ده ورسره جایز. بدائع لیکي: والاصل في ذلك ان كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صار اخوين او اختين او اخا واختا من الرضاعه، فلا يجوز لاحدهما ان يتزوج بالاخر ولا بولده كما في النسب. بدائع الرمجل صفحه 3، كذا في فتح القدير جلد 2 صفحه 3، كذا في العنايه جلد 5 صفحه 5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله زوبل اوردن كده. بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني كخبل نمره واش است. زلسوان صاحب لکرد څخه شرغلاست تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي محترم مفتی صاحب تاسو د زلسوان ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکي که لطفا د دوی پښتنه جواب کړي.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې وینه ورکول د اشد ضرورت په وخت کې معاصر علماو جایزه بللې ده، او په دې وینه ورکولو باندې نه رضا ثابته بللې ده. هم کولای سي چې یو سړی د محرماتو څخه یو چاته وینه ورکړي، هم ښځه خاوند ته، خاوند ښځې ته، او هم پردي کس ته، هم نامحرمه ښځې ته. په ټولو صورتو کې ممانعت نشته. چې په کومو صورتو کې جایز د وینه ورکول، دغه او دې ته ورته جزئیات یې رانقل کړي دي. فتاوای محمودیه جل 15 صفحات 341، کدا فی فتاوای حقانیه جل 2 صفحات 400. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدون کتا. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی استاسونم سلامت وسی. مهربانی وکي که نمبر ته وشه است.
احمد الله دایمن خنیاړي ته نوې شریف سره په دغه هغه د کل کې زه چاته یو شعر امیر کوم د کار د زکات دا هغه ته ورته وم زموږ دپاره کوم وخت نیت کولی شي چې دا رامې شي چې هغه ته ورسپارو شعر کوو په دغه وخت نیت زکات کولی
ډېر. احمدالله صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل درڅخه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د احمدالله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک چاته زکات ورکوي، نو که چیرې د زکات نیت په دغه وخت کې وکړي چې دا شی ورتسلیموي هم صحیح دي، او که چیرې د زکات مال جلا کوي هغه مهال نیت وکړي هم صحیح دي. نو لهذا یو څوک چې یو شی رانیسي بیا یې غواړي په زکات کې ورکړي، که د رانیولو په وخت کې نیت وکړي چې رایې نیوي، بیا یې نیت وکړي چې دا د زکات، د رانیولو وروسته یې تعین وکړي چې دا د رامې نیوي دا د زکات هم صحیح دي، او که ورکوي مال هغه مهال هم نیت صحیح دي. الجوهر النيره لكي قوله ولا يجوز اداء الزكاه الا بنيه مقارنه للاداء او مقارنه لعزل مقدار الواجب. الجوهر النيره جل اول صفحه وصل بنزلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوردون كده. بلي و مهرباني خپل نمره ورشس عبد الكمزاي مالك نيوله محمد صاحب لکن ده هر څه ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي. قصدن که سهون محمد صاحب ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که د چا څخه دعای قنوت سهون پاتې سي په اخره کې ورپیاد سي، نو دا ویتر د سره راګرځول نه غواړي، فقط سجده د سهوي دي وکي. فتاوای هندیه لیکي ومنها القنوت فاذا ترکه یجب علیه السهو. فتاوای هندیه جل اول صفحه 28. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني استاسونم.
محمود جري ولجري
سخه. محمود صاحب لجري سخه شراغ لاس. تعليم القرآن راديو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وكي خپل شرعي پشتنه مطرح كي.
پشتنه لمحترم حجم ولي صاحب سخه ده ده چه لجمعه خطبه كلا شروع ده منزه نو چوارت ده منزه ده خطبه فما بين تکریف کی دا اللہ جل جلالہ نو جل جلالہ موږ سره وایې محمد صلی الله علیه وسلم
خیر اوسې. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمود ورور پښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم که خطبه شروع وي، د خطبې د جریان په وخت کې د الله نوم یاد سي یا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یاد سي، نو په خوله به دا جل جلاله نه وایي، دا صلى الله عليه وسلم په خوله نه وایي، بلکې په زړه کې دی ووایي. په خوله یې منع راغلې ده ځکه چې تاسې به وایي چوپ پاتېږئ، سری حدیث دی، او په زړه کې وایه دا جایز دی، بلکې په زړه کې به یې وایي. الدور المختار وحشي ابن عابدین لیکي: وكذلك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوى. الدور المختار وحشي ابن عابدين دو امجل صفحه يوصل اتبينزوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني كخبر نمره وش است؟ مرزا خان صاحب له پنجوایي څخه شراغ لاس تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي
یو خپل مدار د جمهوریت صاحب څخه د نبی الله نوم هيا ګنا لري کنه لري.
جزاكم الله خير. اوسي محترم مفتي صاحب تاسو د مرزا خان ورور پښتنه واوریدل. مهرباني وکي لطفا نور ته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې بعضی خلک د نبی الله نوم اجدي، بعضی د عبدالنبی نوم اجدي، او بعضی د عبدالمحمد نوم اجدي. نو اوله خبره خو دا ده چې د نامه اړونده په کار دا ده چې داسې نوم انتخاب کړل سي چې هغه د شک او د اختلاف او د حرمت وتلي. په کم نامه کې چې شک یا حرمت وي دا خسه ځان ساتل په کار دي. که څوک عبدالنبی نوم اجدي دا خو صراحتا منع راغلی ده. او که څوک د نبی الله نوم اجدي یعنی د الله نبی، که د دې څخه مراد هغه نبی سي کم نبی چې الله عز وجل د انسانانو د هدایت او د انسانانو د پوهاوي لپاره لېږلی دی، او دی نبی الله داسې کس ته وایي د خو ناجایز. او که چیرې نبی په لغوي معنی واخیستل سي چې دی بالواسطه د الله د لوري څخه خبر ورکوونکی دی، یا دته تفاؤلا لکه یو څوک چې پر ځان د محمد نوم اجدي، تفاؤلا د پیغمبر علیه السلام د دې رسالت نوم، یا د بل پیغمبر نوم، د بل د پیغمبر د رسالت نوم تفاؤلا، یوه لاره ایسته. نو دغه لاره د شک لاره ده، نو لهذا ځان ځنې ساتل پکار. داسې نوم چې هیڅ شک نه وي پکشه، په حدیثو کې ښه یاد سوی او علماء ښه بولي، د مسلمان د شانه سره شایي، نو داسې نوم خو ډېر بهترین دی. نو لهذا که د چا نوم نبی الله وادېړي، داسې نوم دې کښېږدي چې هغه د شک وتلي. دغه او دې ته ورته مسایل یې رانقل کړي دي. الموسوعة الفقهية الكويتية یولسم جل صفحه 324 به حواله حشی ابن عابدین پنځم جل صفحه 278. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهربانی کی خپل نمبر وښست. سیف الله صاحب شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی وکي شرعی پښتنو مطرح کی.
مادم ولي صاحب خدا پښتنه ده چې په رکعت منځ کې په دوه رکعت درېم څلورم رکعت کې الحمدلله خمر کې سبحان الله او لا ور کیږي کنه وکي.
البته نفل او سنت نفل.
یا پاره
سیف الله صاحب پښتنه مو واورید سول در څخه مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د سیف الله ورور پښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې سبحانک اللهم په فرضي لمانځه کې یو ځل سه، دوهم دریم ځل نست. ځکه الجوهر نیر لکی الا انه لا یستفتح ولا یتعوذ لان ذلك لم یشرع الا مره. نو لهذا په دریم رکعت کې به سبحانك اللهم نه وایي. الجوهر نیره جل اول صفحه 45. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه اورو. بلې.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني که خپل نمره وښایست.
ډیر مننه. اسلام الله صاحب هدایت الله یم.
هدایت الله صاحب شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکي خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ.
ډیر مننه. اسلام الله صاحب د جمهوریت صاحب څخه دغه پوښتنه ده، لکه څنګه چې مثلا دلته په نوروز کې موږ ته د مکتب رخصتي راکوي، د نوروز په مناسبت باندې دا څنګه کار دی؟
محترم مفتي صاحب تاسو د هدایت الله ورور پوښتنه واوریدل. د دې پوښتنه په دې ډول و چې د نوروز رخصتي شرعاً څه حکم لري؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې نوروز لمانځل دا خو جایز کار نه دی، ځکه دا نوروز ورځ او د مهرجان ورځ دا تر اسلام مخکې د مجوسو اخترو، د زردشتیانو اخترو، د اسلام د مبارک دین د ځلا سره هغه د کوپر او جهالت د وختو پر اخترونو منع ولګېدل. صریح حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته د نوروز او د مهرجان د ورځو په بدله کې الله عز وجل د کوچني اختر او د لوی اختر ورځې درکړلې، نو تاسو په دغه ورځو کې خوشحالۍ کوي. دغه ورځې لمانځي هغه د جهالت و زردشت و مجوسیت و د هغو د ورځو اخترونه دا پرېږدي. نو لهذا دا ورځ خو لمانځل په کار نه ده، خو کله کله داسې په دې ورځو کې غیر اختیاري رخصتي سي. د رخصتي نه ده کړې، عام بازار رخصتي، نور خلکو رخصتي کړې، دی بې کار یې. نو دی وایي زه د دې رخصتي څخه ګټه اخلمه، د دغه د رخصتي په شپو کې به یو تفریح وکړم، ماته جایز ده که نه ده. نو دی کولای سي چې د دغه ورځې څخه استفاده وکړي په څو شرطو باندې. اول شرط دا چې دی په دغه ورځو کې ولاړ سي یو ځای ته میله وکړي، د ده په دغه میله باندې به د دې بدعتیانو د دغه نوروزیانو هغه ډله نه پیاوړی کیږي، نه غښتلی کیږي. یو شرط. دوهم شرط دا دی چې دا د ده نیت به د نوروز د ورځې نه وي، بلکې نیت به یې صراحتن داسې جوړ کړی وي چې نوروز ورځ لمانځل، په دې ورځ میلې کول جایز نه دي، خو زه د دې رخصتي څخه په استفاده غواړم خپله تفریح د نورو ورځو د کار په وجه په دې ورځو کې وکړم. او درېیم شرط دا دی چې هغه ځایو ته به نه ورځي په کومو ځایو کې چې د نوروزیان بدعتیان د نوروز لمانځي. او بل شرط دا دی چې په دې میله کې به هغه منهیه اعمال چې دغه نوروزیان یې کوي، دی به په دې خپله تفریح کې دا کار نه کوي. که دغه شرایط موجود وه، نو بیا کولای سي چې تفریح وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته. بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی که خپل نوم راوښیست. څنګه
په خیر او عبادت
وکړئ. سلامت اوسئ. تاسو نوم؟
نام راغا د پنځوایو لټاري.
آغا صاحب له پنځوایي څخه شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ شرعي پوښتنه مطرح کړئ. نوراغا صاحب پوښتنه مو واورېدل، څخه مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د نور آغا ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اذان د دعا اړونده اکثر علما دا وایي چې د اذان د دعا اړونده د لاس پورته کېدل ثابت سوي نه دي، خو احسن الفتاوا په دریم جل صفحه 319 کې لیکي: وایي که څه هم د اکابرو معمول داسې راغلی دی چې دوی فرمایي چې د اذان د دعا اړونده لاس پورته کېدل ثابت نه دي، خو دی وایي چې په ګڼو احادیثو کې دا خبره ثابته ده چې لاس په دعا کې پورته کول دا د دعا د ادابو څخه دی. نو لهذا وایي کلاس پورته سي د دعا ادب به پر ځای سوي، او که پورته نه سي هم ممانعت نسته. احسن الفتاوا دریم جل صفحه 319. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. بل اوریدونکو ته ځو. بله.
وعلیکم
السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم راوښیست.
محمد اسحاق مده میوان ولسوالي.
محمد اسحاق صاحب لمیوان څخه شر اغلاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
د محترم مولوي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې د همځکه ګرمول همځکه ګرم کې بیا د یو کښت په کري که چیرې هغه مالک د همځکې اجازه ورته کړي د هغه کښت روا دی که نه دی؟
ډېر ښه. محمد اسحاق صاحب پوښتنه مو واورېده، سوال درڅخه مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د محمد اسحاق ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو خو ګرو دی، یو بیع وفا ده. بیع وفا خو بل شرایط لري، که پر هغه خپلو شرایطو باندې یو چا خپل مځکه یا سرای په بیع وفا ورکړی وي، نو دغه کس چې دا سرای په بیع وفا واخیستی یا مځکه واخیستل، دی کولی سي د دې سه استفاده وکړي. هغه صحیح طریقه کارنده راډیو د لارې هغه مسله نشر شوې. یو ګرو دی، ګرو دا امانت دی، دغه سرای یا مځکه چې چا واخیستل دا اصلا د مالک د چا په لاس کې چې ده، دته استعمال جایز نه دی، استفاده کول ځینې جایز نه دي، مګر که مالک اجازه ورکړل یا کولی سي چې استفاده ځینې وکړي. دغه مسله مولانا خالد سیف الله رحماني په معاصره فتاوا نوازل فقهیه معاصره په اول جل صفحه 219 کې رانقل کړې ده، او د ردي موتار هغه عبارت یې هم رانقل کړی دی چې دا بیع وفا یې سود ته یوه حیله بللې ده. او همدا ډول الفقه على المذاهب الاربعه دو ام جل صفحه 200 نلوي دا خبر را نقل کړی ده چې د مالک په اجازه باندې کولای شي فاده ځینې وکړي چې مالک اجازه ورته وکړي چې د زما مځکه ستا سره ګرو ده خو زما ده زه اجازه درکوم ته استفاده ځینې وکړي چې ګرو وي او که داسې یو ترتیب چا جوړ کړی چې د دې رحم په بدل کې دی پیسې ځینې اخلي نو دا خو بیا پر قرض باندې منفعت دي. هغه بیا بله مسله ده. الفقه على المذاهب الاربعه دوهم جلد صفحه 209. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.